شان ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجې شوې دي نن د شورو ورځ او د 2015 کال د جولای لومړۍ نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو، خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه ازمینه د دې ګړۍ خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. نن د شمالي وزیرستان د میرعلي سیمې د قبیلې د بیا ستنېدو لړۍ پیل شوه. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې 44 وسلوال وژل شوي دي، او د افغانستان د دفاع وزارت وایي له ترهګرۍ سره جګړه یوازې د افغانانو نه ده، بلکې په دې کې به نړیواله کچه باید مبارزه وسي. اوس بشپړ خبرونه. نن د شمالي وزیرستان د میرعلي سیمې د قبیلې د بیا ستنېدو لړۍ پیل شوه. د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې نن د خیبر پښتونخوا له بنو څخه د دې قبیلې 100 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي، او سر له سبا به هر ورځ 150 کورنۍ په خپل وار سره خپلو کورونو ته ځي. په بنو کې د شمالي وزیرستان یو بې کوره کړل شوی کډوال نن مشال راډیو ته وویل چې خپلو کورونو ته په بیا ستنېدو ډېر خوشحاله دي.
الحمدللہ میش پدے بندے نن ڈیرا دے خوشی اظہار دا چے میں نن روان کی شری شویے دو ولا کسرن گے چوک مت وچ 90% 95% وزیرستان ایریا کلیئر شویے دو میں میش دا ہمیں اپیل لا کسرن گے چے دا کلیئر شوی دی دار ون شول 10 دا میش دا نیرا دوڑ کوم چے دے تا ترتیب جوړ شي چے دا روان شي.
بلخ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د چارو د رابطه کاری ادارې پر خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې د جون تر 15 نیټې پورې د شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسی شاوخوا 13,902 رجسټرډ او غیر رجسټرډ کورنۍ خپل سیمو ته بیرته تللې دي. بلخ د یاد سیمو شاوخوا 2,60,000 کورنۍ چې د بې کوره کړل شوو 80% جوړیږي تر اوسه د کډوالۍ ژوند تېروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په کراچۍ کې د غفلت کوونکو محکمو احتساب پکار دی. نوموړي نن د کراچۍ د دورې پر مهال د لوړې کچې د یوې غونډې د مشري پر مهال په کراچۍ کې له ګرمۍ څخه د کسانو د مړ کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړل. نوموړي همداراز په کراچۍ کې د بجلی د بحران او امنیتي صورتحال په اړه له صوبایي چارواکو سره خبرې اترې وکړې. په سند صوبا او په تېره بیا په کراچۍ ښار کې د تېرو نۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تاپ له امله تر 1200 زیات کسان مړه شوي دي. د سند صوبې وزیر اعلی سید قایم علي شاه پر دې مهال ویل چې دا وخت هم 15,000 کسان د سند او کراچۍ په بیلابیلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو په ضد د اقتصادي بندیزونو د پلي کولو په برخه کې تر هغه وروسته تر څارنې لاندې راغلی کله چې هند د چین لخوا د پاکستان د ژغورلو هڅه شنډه کړه. د اقتصادي اقدام اخیستو ځواک په پاکستان په دې لړ کې له نږدې څاري تر څو د ملګرو ملتونو لخوا د ګرځول سوو درو ترهګرو حافظ سعید، داود ابراهیم او زکیو رحمان لکوي د اقتصادي سرچینو او جایدادونو د کنګل په اړه څه اقدام وکړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې 44 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې ویان سمونمل حضرت حسین مشرقیوال نن مشال راډیو ته وویل چې دغه برید پرون مازدیګر ناوخته د لالپوري ولسوالۍ د مچ میژې په سیمه کې وسو. هغه زیاته کړې چې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوال پر هغې ډلې برید کړی چې له یوې سیمې څخه بلې ته روانه وه. نوموړی وایي په دغه برید کې 44 وسلوال مخالفین وژل شوي دي، خو دا یې ونه ویل چې دغو وسلوالو په کومه ډله پورې تړاو درلودی. په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو تر څنګ داعش وسلوال هم فعالیتونه پیل کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له ترګري سره جګړه یوازې د افغانانو نه ده، او باید په دې برخه کې په نړیواله کچه مبارزه وسي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیری په روس کې د افغانستان د امنیت په اړه جوړیدونکي نړیوال کانفرنس ته په اشاره سره وویل چې دا د ټولو دنده ده چې د ترګري پر ضد مبارزه وکړي.
روسی هیواد نه زمونږ د اسیا میانه او زمونږ نور ګاونډیان هم باید په دې اکله باندې تشویش ولري او د افغانستان سره په دې مبارزه کې ځان شریک وګڼي. که روسیې ته دا تشویش وي چې د افغانستان نه به روسیې ته خطر وي، موږ هیچا د اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد باندې استعمال شي.
په این حال کې د کورنی چارو وزارت وایم بیا وایي چې روانه جګړه نه یوازې د سیمې او افغانستان د امنیت لپاره ده، بلکې د نړۍ امنیت ته هم ډېره ضروري ده. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی په ماسکو کې د افغانستان د حالاتو په اړه په اکتوبر میاشت کې د شنګای همکاریو سازمان په مرسته نړیوال کانفرنس جوړ شي. ویل کیږي چې په دې نړیوال کانفرنس کې به د شنګای د غړو هیوادونو امنیتي چارواکي ګډون کوي. د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي اندېښنې ته په اشاره وایي چې که نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي نو ناورین به رامنځته شي. د دې جرګې دوه مرستیال نذیر احمد زی مشال رادیو ته ویل نړیواله ټولنه لکه څنګه چې اړتیا ده هغه مر افغانستان ته لیوالتیا نه لري. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم تیر ورځ خبرداری ورکړي که نړیواله ټولنه دا هیواد هیر کړي پایلې به ډېرې خطرناکې وي او شته لاسته راوړنې به له منځه لاړې شي. خبرون لمشال اډیوس خوري ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونو پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې جامع موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر 8 نیټې پورې نور وخت اخیستی دی. ایران، امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني پرون په ویانا کې کوم موافقې ته ونه رسیدل او پریکړه وکړه چې د جولای تر 8 به خبرې جاري ساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې اړه ویل دي دوی لا اول سره ویلي وو کچېری له ایران سره موافقه د اطمینان وړ نه وي نو د خبرو څخه وتلی سي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ویل دي چې د معاهدې پر سر زیات شمېر خنډونه له منځه تللي دي خو ځینې لا هم پاتې دي. مذاکرات کوونکي به داسې معاهدې ته د رسېدو لپاره کار کوي چې تر مخه ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او په بدل کې پرې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل سي. د انډونیشیا په سوماترا ټاپو کې د یوې پوځي ترانسپورټي الوتکې د نسکورېدو په پیښ کې د مړو شمېر 130 ته لوړ شوی دی. د هیر کولیس سی 130 ډوله الوتکه پرون د سوماترا په میدان ښار کې د استوګنې پر سیمه نسکور سوه. د انډونیشیا د هوایي ځواک مشر اګوس سوپریتانا وویل په الوتکه کې 113 کسان سپاره او ګمان نه کوي چې څوک پکې ژوندي پاتې وي. په الوتکه کې پوځیان او د هغوی کورنۍ وي. او ملګرو ملتونو نن وویل چې د معلوماتو پر اساس د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 1,08,000 کډوال د سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي دي. راپور وای چې دا ارقام د تیر کال د همدې مودې په پرتله 80% زیاتوالی شي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 2.15 روپۍ اخستل کیږي او 2.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 2.45 روپۍ او 2.45 روپۍ یو پاوند 2.65 روپۍ او 2.65 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 0.80 روپۍ او 23 روپۍ یو سعودي ریال 0.10 روپۍ او 0.45 روپۍ یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ او 2.68 ایراني ریال په یو پاکستان روپی اخستل کیږي او 2.83 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس د پیښور او بنو په یو نیمځای کې د باران امکان دی او د کوټي په یو نیمځای کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې زیات نه زیات 13 او کم نه کم 28، په بنو کې زیات نه زیات 13 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پوځي عملیاتو لوجه به کورکل شي. د شمالي وزیرستان د ایده قبلي خوشا سل کورنۍ نن خپل سیمو ته ستنېږي.
میز ډیر خاصول کړی دی او باقی خبره دا چې تاسو میایې د غو سرونه ته چې دا کومت منځای چې خامخ خپل وطن ته ولاړل.
د خیبر پختونخوا په سوار لسو ضلعو کې د جولای په 15 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي.
خاص ګرځولو اختیار دا صرف او صرف هوم ډپارټمنټ یعنی مطلب پولیس یا سیکورټي ادارو سره دی. هغه به دا ایډینټیفای کوي او به دا هغه په دغه باندې الیکشن کمیشن باقاعده ریکمند کوي چې فوج ضرورت دی نو فوج به هم کال کولی شي.
او د سوات هغه دارالامان حال درکو چیرته چې د مختلفو مسلو له وجې ښځې ژوند کوي.
زوایم چې په دارالامان زمون چې د سوات کم حالت ته نو هغه انتهایی بدتر دی او زنج زناور د اوسېدو ځای هم نه لچ انسان پکې زناور اوسې پدې کې.
د مشال سره واوري سو مشال ریډیو ته غوښیوریدونکو نن د بنو د بکاخیلو کیمپ نه د ایده قبلی له 3000 بیکوره شوب کورنیونه سل خپل سیمه تستنیږي. دا خلک د قبایلی سیمو خوشا لسلکو بیکوره کل شو هغه قبایلو نه دي چې د جګړو اپوزي عملیاتو لوجې په کورونو پرخودلو مجبور شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو ان او شا په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د تیر میاشتې 15 تاریخ پورې لا هم خوشا 2,15,000 نورې کورنۍ بیکور دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکو په وینا د شمالی وزیرستان میرعلی تحصیل د قبیلې باقاعده واپسې نن شروع شوه چې سل خاندانونه به واپس ځي. دوی وویل دغه کډوالو واپسی لپاره یې تیاری کړې چې سهار شپږ بجې دوی ته د واپسی ضروري اسناد ورکولو لپاره راغلي. سبا نه به د واپسی په دغه مرحله کې روزانه په حساب سره یو نیم سل خاندانونه واپس ځي. د ایده قبیلې دوه مشران نورعلم خان او احمد خان وایي پر واپسی خوشاله دي او غوښتنه لري چې ټول وزیرستانیان واپس ولېږل شي.
امیر ډېر د موجوده حکومت نه خوشو دي، میر یې ډېر خوشحال کړي دي. او باقي خبره دا ده چې دا سویا دغه او سرونه ته چې دا کوم اطمینځای چې خامخا خپل وطن ته ولاړل دا ډېر خلک ته، ډېر شریف خلک ته چې کوم اطمینځای بندا گزار وېږي و خپل وطن ته د میر غوندې واپسي وکړو لوړ شي میر به په ځای نه ډېر خوشحال.
وزیر دا وړ د میر مسلمان ورېڼه دي و چې ټول مسلمان ورېڼه میر سره په اتفاق ټول لوړ شي شابوي. میر دا نه ایداک سارته شوي چې ورسره چې کیمدو کنای درخیل نونسا یره د ټنډي سار رسه د تخیل رسه د ګورویک رسه دا خالک غونډ په خپزاد سره په خپل کې ریا بوتشي.
یو بل کډوال ډاکټر مصطفی وای حکومت چې خپل وعده پوره کړي او د دوی په تعلیم او صحت توجه ورکړي.
میزه چې د کیمنن رو انتیا شری دوی دا کې کوم میزه د فوج پاکستان او د حکومت پاکستان او ډیر مشکوري چې میزه نه خپل کې رتا او پاس رواني. میزه د حکومت نه دا هم طالبات او د حکومرانونو چې کیمه میز سره و دې کړی وي چې پاس دانش سکول سیستم دی، ایجوکیشن دا او صحت چې کیم پروګرامز دی چې ها و دې د مکمل کو او میزه ته هغه ایسا کې سم تکلیف نه دی.
تسلیم خان وای
الحمدللہ میش په دې باندې نن ډیره د خوشی اظهار ده چې می نن روانګی شری شوی دو ول کسرنګ چې حکومت وی چې 90% 95% وزیرستان ایریا کلیر شوی دو. میش دا هم نه پیل ده کسرنګ چې دا کلیر شوی دي دار ون شول داسې ده میش د نړی د اور کوم چې دې ته د ترتیب جوړ شي چې دا روان شي.
اف ڈی ایم ای چارواکو په وینا شمالی وزیرستان ته کډوالو واپسی روان کال د مارچ میاشتې یو درشمه نیټه نه شروع شوه چې تر اوسه پورې یو لس تحصیلونو کې یوازې د یو تحصیل سپینوام قریبا یو ویش سوا کورنۍ واپس لیږل شوې دي او شمالی وزیرستان نه بے کوره شوی د اف ڈی ایم ای سره رجسٹرډ شوی کډوالو کورنۍ شمیره د یو لک شپږ زرو نه اوړېدلې ده. شمالی وزیرستان میرعلی، میرانشاه بویا او غلام خان سلور اغا تحصیلونه دي چرته نه چې په مکمله توګه د لکونو په شمیر خلک بې کوره شوي او یادو تحصیلونو کې د دا وړو ټولې قبیلې او وزیرو زنه قبیلې میشتې دي. ایدک د میرعلی تحصیل د وړو اوله قبیله ده چې واپسی یې پیل شوی او پولیټیکل انتظامیې په وینا یادې قبیلې سلور زرو کورنۍ نوم لیکنه شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلای سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان په سرحدي سیمه انګور اډه کې د پاکستان او افغانستان امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو د تبادلې رپورټونه ورکړل شوي دي. سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې انګور اډې بازار هم تړل شوی دی او د تګ راتګ لارې هم بندې دي. د پیښې نور تفصیل له سیلاب محسود ناورو.
د سولی وزیرستان سرحدی سیمه انګور اډانه را رسدلو اطلاعاتو په مطابق د افغانستان او پاکستان امنیتی فورس سرتیرو په منځ کې د نښتې او ډزونو د بدلون په نتیجه کې د دواړه لوریانو یو تن مړ او پنځه نور پر هرجلی شوي دي. د انګور اډا ځایي اوسیدونکو په ډېر اسمل خان او انګښه د خوشحالي ادارو چارواکو د نومونو نه جواتولو په لوز مشال ریډیو ته وویل چې دغه د شپې 12 بجې وشو چې پکښې د ډزونو د بدلون لړۍ تر دوو غنټو پورې پلا پسې روانه وه. د هغو ذرایع زیاته کړه چې په پرارجلي کاسون کښې د پاکستان فرنټیر ورکس ارګنایزیشن دوه مزدیرون درې افغانون شامل دي او یو وژلی کسان د افغانستان سره تعلق لري. خو دا جوته نه شوه چې پرارجلي او وژلی افغاني پوځي سرتېري دي او که د افغانستان بې پلوه اوسېدونکي دي. د هغو ذرایع دا هره وشول چې د نښتې او مرګ ژوبلې باعث د باب وزیرستان پاکستان په نوم جوړېدونکی هغه ګیټ یا دروازه ده چې کومه د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په وساطت په دغې سرحدي کرښه جوړېږي، خو په بل لوري د سرحدي پولې په هغه غاړې موجود د افغانستان د ملي پوځ او نور چارواکي دا ته نه تیار دي او نه مني چې پاکستان د دغه دروازه جوړه کړي. په دغه وجه نن غرمه 11 بجې یو ځل بیا د وړې وسلې ډزونه وشول چې کوم بیا زر کې ودرېدل او دغه ډزونه د سزانی مالي زیان باعث هم ورنه ګرځېدل. ذرایع دا هم وویل چې دا وخت هم په دواړه لوریا تاوتریخوالی موجود دی. د انګور اډه بازار بند او دواړه لوریا ته د ګاډیو او د خلکو تګ راتګ هم ودرېدلی دی. ما هڅه وکړه چې په دغه بری کښې د افغانستان په سیمو خوست او انګور اډه کښې د افغانستان د چارواکو سره تماس ونڅم، خو د ټلیفون نیټورک ناکامۍ په وجه په دغه هڅه کښې بریالی نه شولم. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اورېدونکو، په 15 جولای د خیبر پښتونخوا 14 ضلعو د 350 نه زیاتو پولنګ سټېشنو باندې چیرته چې د بدنظمۍ او د درغلیو له وجې بیا بلدیاتي انتخابات اعلان شوي دي، د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د الیکشن کمیشن نه د پوس پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا صوبایي الیکشن کمیشن وایي چې دوی پوره پوره مرستو کولو ته تیار دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو اعلی پای غونډه کې د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې خیبر پختونخوا کې راتلونکي 1400 ضلعو کې بلدیاتي انتخاباتو کې د بدنظمۍ مخنیوي لپاره دی په حساسو پولینګ سټېشنونو باندې پوز پځای کړي. پرون د وزیر اعلی په مشوره کې شوې دا غونډه کې د خیبر پختونخوا د داخله او بلدیاتو محکمو سکرټریانو، د کابینې غړو، د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او پاکستان تحریک انصاف غړو هم ګډون وکړو. غونډه کې د پریکړو په هکله باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د خیبر پختونخوا د مالیې صوبایي وزیر علی امین گنڈاپور مشال لیڈو ته ویل
موږ ریکوست کړی دی چې پاکستان آرمی ته راشي چې کله مرګ باندې الیکشن وشي چا سره دا موږ باندې سوال نشان دی نه وي، که دا پولیس چوکۍ موږ لاندې راځي، که چا پدغ باندې ټول قوم پدغ باندې سوال نشان دی نه وي په الیکشن باندې.
بلخوا خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل خان مشال لیډو ته ویل چې د امنیت ذمہواري د صوبایي حکومت ته، خولې دوی به د شفاف انتخاباتو او د درغلۍ مخنیوي په لړ کې د صوبایي حکومت پوره پوره مرسته کوي او چرته چې هم دوی ته د پوځ یا د اف سي د ځوانانو ضرورت وي هلته کې به دغه کسان په ځای کولی شي.
باقاعده د صوبایي حکومت په کوآرډینیشن سره دوی به دا ریکمینډ کوي، ځکه چې چونکه د دوی د حساس ګرځولو د اختیار دا صرف او صرف هوم ډپارټمنټ یعنې مطلب پولیس یا سیکورټي ادارو سره دی، هغوی به دا آیډینټیفای کوي او بیا به د هغوی په دغه باندې الیکشن کمیشن باقاعده ریکمینډ کوي. فوج ضرورت وي نو فوج به هم کال کولی شي، او کوم ځای کې چې ایف سي ضرورت وي یا د نور څه سیکورټي اسټاف ضرورت وي چې ممکن هغه پورې دا الیکشن پرامن او ښه طریقه باندې چې دی سرته ورسي.
د پام وړ ده چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک په دغه غونډه کې د الیکشن کمیشن نه د پولینګ سټېشنو زیاتولو هم غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په 2 جولای به د ټولې پولینګ عملې په ښه ډول تربیت کولی شي او دوی به هڅه کوي چې په 14 ضلعو کې دغه انتخابات بغیر د څه بدنظمۍ او په پرامن توګه وشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوک
ډېره سخت راغلی تیره هر څه
ته مسلسل تعلیمي ادارې بندې
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرست د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د بیلابیلو شخړو کې ښکېلو ښځو لپاره د سوات په منګوره کې یو دارالامان جوړ شوی دی. د دې ادارې ودانۍ خرابه ده او بیا بنیادي سهولتونه هم نه لري. دغه هلته موجودو ښځو مشال رډیو ته ویلي چې نه یوازې د دوی شخړې نه حل کیږي بلکې ځای هم کم دی او د ښځو شمیر پکې زیات دی چې له وجې د ناروغیو د خورېدو ویره هم ده. په سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې میرمنې پر حکومت نیوکی کبی چې د ډیر مالی فند باوجود یې هم په دارالامانونو کې د ښځو ستونزې نه دي حل کړي او سهولتونه ورته هم نه دي برابر شوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د سواد د غذای تبرغلې او الته یې د یو څو ښځو سره خبرې هم کړې دي.
سوات مرکزی خار منګوره کې د دولت لخوا جوړ کړی شوی اداره چې پکې داسې زنانه چې کورنۍ شخړې لري او عدالت د تحفظ لپاره یا د مقدمو تر سره کېدو پورې په بند کې ساتي. په داسې حال کې دا چې د کرایه ودانی لري یو برخه کې پولیس او بل برخه چې صرف په څلورو کمرو مشتمل ده پکې د شپېتو نه زیاتې زنانه اوسیږي. دغه اداره چې ورته دارالامان وایي د انتظامیه تر مخه بعض وخت د زنانو دغه شمیره د سلو نه هم زیاته شي او د زنانو سره بچیان هم وي. په دارالامان کې بند زنانه د کورنو شخړو د وجې خپله پیژندګلو نه کوي. یوه پیغله چې د تیرو څو میاشتو راسې په بند کې دا په دا اړه وایي.
کوم مشکلات کټونه راتم کم دي یو کټ کې دوه دوه تنه سمالي او چې بیماری یو تن ته راشي نه آزاد بل ته لګي او نو اوبو مشکلات راته باتھرومونه بند دي. دارالامان دی لري بدل کی چې غټ دی او کټونه ادم راته راوړي.
دارالامان ته درسنو غړي په داسې حال کې پریخو دی شول چې یو مقامی غیر دولتي ټولنې خويندو جرګې په د اړه صوبای اسمبلی غړي ته شکایت وکړو او په ګډه دارالامان ته ورته دتلو اجازه ورکو. په دغه بوقات د یاد شوی ټولنې مشر تبسم عدنان اویل
زوی مچ په دارالامان زمونږ چې د سواد کم حالت ته نو هغه انتهایی بدتر دی او زنج زناور د اوسېدو ځای هم نه لري چې انسان پکې زناور اوسې پدې کې او پدې کې ټول قصور چې هغه خپل ګورنمنت ته کومه چې هغه د سره پدې باندې چرته نظر ثانی نه د کړي پدې نظر نه دی چولې چې د سمره سنسټیو ایشوز دې ترازی او سمره د سنسټیو معاملاتو سره تړلې خزي زنانه دې ترازی او دا اوس ربیا ماشومان بچیان راځي او بیا چې دین بیا د ماشومان مستقبل څه دی دا غي سوچوم د چا سره نشته. بیا دې سي خزي پکې دي چې د سلورو سلورو کالو نه دلته کې ناس تي دي دا غوي د مسلو سره حل نه راوځي دلته کې. بیا د سي جن کوي پکې هم دي چې هغه بالکل منټلی دماغي تور سي هغه ټیک نه دي سیټ نه دي نو زموږ خیال دا غوي علاج چې دین ماته نخ کاریږي چې په صحیح طریقه باندې کیږي.
منګورا دارالامان کې موجود مشران او خبريالانو ته په دا اړه پر ریکارډ د س ویلو نه ډډ وکړه ولې په دغه مقاضي د صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان هم دارالامان په خپل اولیدو او وروسته خبريالانو ته ویل
ان شاء الله ایمرجنسی کې بوله دا بلډینګ زو چینج کمبل بلډینګ بوله مولا ما او ان شاء الله باتھرومونه بوتم ارنج کما نور چیزم ده حکومت ته ان شاء الله جنریټر بوتم ارنج کما جنریټر هم نشته ګرمي ده تو ډېر پرابلم چې څومره زمونږ کېږي نو هغه پورې به ان شاء الله تعالی زمونږ صوبای حکومت په دوسر منګا کو هغه وجدا د ډېر غری غریب طبقه ده ما شومان دي بګی تاسو مو قتل ما مو قتل یقینو کده ما خوره ډېر زیات خپه شو او دوه درې ګنټې ټایم په دیوان جوړو.
دارالامان کې موجود باز زنانه وای چې مقدمه په عدالتونو کې د مدیر سره روان دي او دوی په داسې حال کې ورځ شپې سبا کوي چې نه حکومتي ادارې او نه غیر دولتي ټولنې پوښتنه کوي. دغه رنګه د کور خلق ورته هم په خنه نظر نه ګوري. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پېښور ډیپټي کمشنر د روژې په میاشت کې د چرګانو د نورې غوښې د زیاتیدونکو قیمتونو د کمولو په غرض افغانستان ته د چرګانو او نورو څارویو په کاروبار بندیز لګولې دی. خو بیا دغه کاروبار کوونکي وایي چې د بندیز له وجې د غوښې په قیمتونو کې هیڅ کمی نه دی راغلی او نه په دغه قیمتونو د دې بندیز له وجې څه اثر پرېوځي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې.
د پیښور ډیپټی کمشنر دفتر لخوا جاری شوی اعلامیې تر مخه ځلی انتظامیه د روژې د میاشت لپاره افغانستان ته د چرګانو، سارو او د غوښې په کاروبار بندیز لګولی دی. اعلامیه زیاتوي چې افغانستان ته د چرګ او د سارو د بندیز هدف د روژې په میاشت کې په پیښور کې د غوښې او چرګ زیاتېدونکو قیمتونو باندې قابو موندل دي. خو د خیبر پختونخوا د چرګانو د فارمرانو له تنظیم مشر فضل مالک وایي چې د چرګ په قیمت کې سیواوالی افغانستان ته د چرګانو د کاروبار له وجې نه، بلکې د چرګانو د کم پیداوار له وجې دی. او که ځلی انتظامیه افغانستان ته د چرګ په اړولو بندیز او هم لګوي، نو په نورو لارو باندې دغه کاروبار روان وي.
پکار دادی چې فارمر سپورټ شي او دې زیات مال پیدا کی، نو یو بریټ مطلب دا دی بلدا چې دغه تحفظ ورکی چې دی سعودي ته مال لیږي او کابل ته لیږي چې بار ملکونو د زمونږ زراعي جوړی شي. د زراعي جوړېدو لپاره به زمونږ په ملک کې چرګرځانی او په دې کې به پروډکشن هم او روزګار به میا. په دې وجه باندې بحران پیدا شوی دی چې مخکې مال زیات پیدا شو او هغه بار وته زراعي نه وي، د هغې په وجه خلکو ته نقصان شو، فارمونه زیات تر بند پراته دي.
د سارو یو سوداګر نورخان وایي چې افغانستان ته د سارو وړلو باندې بندیز یوازې د کاروبار کوونکو خلکو لپاره تاوان دی او عام اولس ته ترې کومه ګټه نه ترلاسه کی.
ټولې مرماتو غوره پغلان دي او دغه شان کوي
د پیښور ډیپټی کمشنر دفتر تر مخه د روژې په میاشت کې افغانستان ته د چرګانو او سارو په کاروبار د بندیز خلاف ورزی کوونکو پر ضد به د یو سل څلور څلویښتم دفې د لاندې کاروایی کولی شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو زو کراچۍ ته چرته چې له شاوخوا دوو کلو راهیسې د رینجر ځواکونو په مشرۍ د نامنۍ او تاوتریخوالي ضد عملیات روان دي، خو په دې وروستیو کې ځینې سیاسي ګوندونو په ځانګړي ډول ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ پر عملیاتو انتقاد کړی او دریز لري چې د عملیات یو اړخیز دي او دوی په نخښه کوي. بلخوا د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند د دې ګوندونو تورونه نه مني او وایي د امنیت ترخه کېدو پورې به دغه عملیات دوام لري. زموږ همکار پامیر ساحل په دې رپورت کې تفصیل ورکوي چې د کراچۍ د عملیاتو اصلي مقصد څه دی او ګټه یې چاته رسیږي.
په کراچۍ کې لمودي راهیسې د وسلوالو پر ضد د رینجر ځواک عملیات روان دي چې ورباندې ځینې ګوندونه لکه ایم کیو ایم او پیپلز پارټي نیوکې کوي. د شنونکو پاند دې عملیاتو یوازې د کراچۍ په سطحه نه، بلکې د پاکستان پر کچ یو ډول سیاسي کړکیچ پیدا کړی دی او د مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ یې فاصلې هم پراخې کړې دي. د دې بیلګه د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین وروستۍ ویناګانې دي چې پکې هغه د خپلو هلو ځلو جاري ساتلو خبره کړې او څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم په خپل وینا کې پر پوځ او سکیورټی اسټابلیشمنت شدید انتقاد وکړ چې وروسته ورباندې د واکمن مسلم لیگ نون غبرګون راغی. کراچۍ میشت خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن وایي اصلا د کراچۍ ټولو مهمو ګوندونو ایم کیو ایم، پیپلز پارټۍ او عوامي نشل ګوند د ناامنیو ختمولو په موخه د عملیاتو ملاتړ کړی وو او په دې لړ کې پر یوې موافقې لاسلیک هم کړی وو. نو پوښتنه دا ده چې ځینې ګوندونه ولې اوس د دې عملیاتو خلاف دي. ضیاء الرحمن وایي ځینې ګوندونه دریځ لري چې د عملیات بے طرف نه دي.
فوج کم لاندې دریځ لري، رینجر د ګورنمنت کرښې شروع کوو، اپریشن شروع کوو، نو ځینې خلکو په کوم خلک نیول کېږي، د پټو همدردان، د پټو غړي نیول کېږي، نو ځینې په دوس اعتراض کوي چې دا اپریشن بایس ته او دا اپریشن موږ خلاف ته. دا اگر تو ګورې تقریبا د ټولو پټو خلک نیول شوی دي، کم چې په مختلف جرایم کې ملګري سول کړه، کلینګز کې، بدخورې کې، پیپلز پارټي د ایم کیو ایم، د ان پی، سندھی کمپرسان او سنی طریقہ.
که یو خواته ګوندونه سلا شوی ول چې په کراچۍ کې د عملیاتو شي او وسی مخالفت کوي او ګواښونه کوي، نو د کراچۍ د عملیاتو ګټه چاته رسیږي؟ د سیاسي چارو پو او خبريال علي ارقم وای کراچۍ لوی کاروباري ښار دی چې پکې هم پر رسمي اقتصاد او هم په نارسمي کاروبارونو کې د ټولو ګوندونو، ډلو او ادارو خپل ونډه ده.
کراچۍ خو کمرشل ښار دی، دلته کې د ډېر غټه پیمانه باندې یو طرف ته فارمل سټرکچر دی، بل طرف ته انفارمل ډېر غټه اکانومي ده. کنه دا ټول پاره کې فریق دی، لکه مثلا څه طریقه باندې راغې بینفیشری دي، کنه پولیټیکل پارټي اړ دي او فوج او رینجرز به ذاته خود دي. کنه لکه رینجرز دلته کې د کنستراکشن بزنس کې بایر کنستراکشن مټیریل چې کم دی، دا کمپنی خپل رخصري ده هغه به ذریعه باندې هغه ځان نه هم استعمالوي او کمرشلي مارکیټ کې هم پرووایډ کوي. د رینجرز دلته کې په کراچۍ کې خپله سیکورټي لایسنس سیکورټي کمپنۍ لري چې کوم هغه سیکورټي ګارډ مختلفو ادارو ته او بزنس انټرفیس استفاده هم کوي. زما خیال خو ذاتي دا ده چې دا ټول هم د ریډ اسوسیشن دی، لکه د خپل شعر د بڑاوالو د خپل شعر د بڑاوالو یو تګودو ده، یو کوشش دی.
خو خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن له علي ارقم سره موافق نه دی، وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په هغه ښار کې د سیاسي ناامنۍ لویا پیښه نه ده شوې. ضیاء الرحمن زیاتوي کاروباریانو هم پر امنیتي ادارو فشار زیات کړی و چې د ښار د امنیت وضع دې ښه کړي. نو که څه هم ایم کیو ایم د مهاجرو، پیپلز ګوند د سندیانو او بلوڅانو، اے این پی د پښتنو او سنی تحریک د بریلویانو په سیمو کې نفوذ لري او د خپلو خلکو ملاتړ ورسره دی، خو د عملیاتو تر ټولو زیاته ګټه ولس ته رسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د احمد شاه اعظمی نورو.
نن د شمالي وزیرستان د میرالی سیمې د قبیلې د بیاستنې دوه لړۍ پیل شو. د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا له بنو څخه نن د قبیلې سل کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي او سر له سبا به هره ورځ یو نیم سل کورنۍ په خپل وار سره خپلو کورونو ته ځي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په کراچۍ کې د غفلت کوونکو محکمو احتساب پکار دی. نوموړي نن د کراچۍ د دورې پر مهال د لوړې کچې د یوې غونډې د مشري پر مهال په کراچۍ کې له ګرمۍ څخه د کسانو د مړه کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړل. پسین صبح په تیر بیا په کراچۍ ښار کې د تیر اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله تر 1200 زیات کسان مړه شوي دي. پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو په ضد اقتصادي بندیزونو د پلي کولو په برخه کې تر هغه وروسته تر څارنې لاندې راغلی کله چې هند د چین لخوا د پاکستان د ژغورلو هڅه شنډه کړه. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون بریدکې 14 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې ویاند حضرت حسین مشرکوال نن رسنیو ته ویلي چې دغه برید پر مازدیګر ناوخته د لالپورې ولسوالۍ د مچ میژې په سیمه کې وسو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له ترهګرۍ سره جګړه یوازې افغانانو نه ده او باید په دې برخه کې په نړیواله کچه مبارزه وسي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیر په روس کې د افغانستان د امنیت په اړه جوړېدونکي نړیوال کانفرنس ته په اشارې سره ویلي چې دا د ټولو دنده ده چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي اندېښنې ته په اشارې وایي چې که نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي نو ستر ناورین به رامنځته شي. او ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونو پروند د تهران د ټیمي پروګرام په اړه یوې جامع موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر 8 نیټې پورې نور وخت اخیستی دی.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه اعظمی اوریده. اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال ترنا لاندې بحث تا. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ د تګ راتګ کوم لړۍ چې په تیرو میاشتو کې تیز شوی و که اوس وکتل سي نو لږ څه وروسته ده. ټاکل شوی و چې افغانستان د کورنۍ چارو وزیر به د اسلام آباد سفر کوي چې یو وار یې وځنډولی خو بیا یې بیرته وویل چې دغه سفر به کوي. د افغان ولسمشر اشرف غنی په واک کې تر راتلو وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې تودوالی راغلی و او اشرف غنی ځینې عملی اقدامات هم کړي وو. په جواب کې به پاکستان افغان طالبانو باندې خپل اثر او نفوذ استعمالولی چې له کابل سره د سولې خبرې وکړي او په دې لړ کې ځینې ناستې هم سوي دي. پښتنه دا ده چې اخر ولې خبرې پر مخ نه ځي؟ افغان ولسمشر له کوم فشار سره مخامخ دی او د اسلام آباد ستونزې او اراده څه ده؟ دا اور سره تړلې نورې پښتنې د مشال ترانه لاندې باز کې چېړو. په اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر او په لندن کې خبريال سمی یوسفزای چې د طالبانو چاري لډیر نشته چاري را سره ملمانه دي. تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته هر کله کوم
مننه. السلام علیکم.
مننه سمی یوسفزای صاحب. پایل بل تاسو زخه وکړو لکه څنګه چې پښتنه راپور تک بهرال ډیر څه د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمن ولیدل سوراولې دلسو ډيري طرحې بسوي د پردې شاته ډيري خبرې سوي اخیر د خبري د طالبانو د حکومت ترمنز یا بیا د پاکستان د اعتماد د بحالي پر مخ ولي نه زیاده خبره
وکن هم په تیر و دیر لسو کلونو کې چې د پخوانی ولسمشر کردی صاحب په وخت کې یا دغې نه وروسته د اوسني ولسمشر اشرف غني احمدي صاحب په وخت کې ډېر ځلې توندې
دوری شوی دی و مسلسل دوری شوی دی یو بل سره رابطی شوی دی خو متاسفانه کوم څه ته ضرورت ده او هغه بنیادی موضوع د تروریزم یا د طالبانو موضوع ده په هغه موضوع باندې پرمختګ نه کیږي باقی چې څومره نورې رابطې دي د خلکو رابطې دي د تجارت رابطې دي اقتصادي او فرهنګي رابطې دي هغه ډېر پرمختګ روان دی یو بل سره هر څه په سمه دي خو بنیادی شکایت چې ده هغه دا ده چې افغان حکومت او د افغانستان خلک په دې باور دي یعنی شک نه لري په دې باور دي چې که پاکستان حکومت افغان طالبان باندې فشار واچوي او هغوی د پاکستان نه خاورې وباسي نو سمدستي په افغانستان کې امن راځي او هر څه جوړیږي خو بل طرف ته پاکستان دا فکر کوي چې د افغانستان دا غوښتنه یا په ځای نه ده او یا مونږ دومره هم په طالبانو باندې یا فشار اچولو وخت نه دراغلی یا زمونږ په وس کې نه ده چې طالبانو ته څه ووایو هغه زمونږ خبره ومني او مونږ دومره اغیزه نور باندې لرو او ممکن افغانستان حکومت یا د افغانستان خلک صحیح په دې اړه باندې ادراک نه لري نو زما په خیال بنیادی مشکلات شته دي ځینې خلک دا فکر کوي چې پاکستان اوس هم په دې سوچ کې ده که یو مضبوط افغانستان جوړیږي نو د دې هیڅ ګارانټي نشته ده چې هغوی به د پاکستان سره ښه تعلقات ولري هغه کسان بهترین مثال یې دا ده چې هغه کسان چې پاکستان سره ډېر نږدې وو لکه استاد ربانی یا حکمتیار یا احمد شاه مسعود یا نور کسان کله چې دوی د کابل په تخت ورسېدل دوی د پاکستان پر خلاف شو او د هندوستان او نورو هیوادونو سره رابطې نږدې شوې په پاکستان زما په خیال ممکن نه دی یریږي که پاکستان
سمې سبزی سے بخشنه غواړم زوامه چې هم دغه خبره به جاری وساتو که تاسو اجازه راکې بل سوال کې بیا تاسو ته راسم اجازه ده ایاز وزیر صاحب تاسو ته هرکلی کوم او پوښتنه هم دا ده چې سمیر سبزی صاحب خو خپل یو تصویر واضح کړي چې خبرې اترې په کوم انداز په کومه طریقه او کوم خنډونه کومې ستونزې او څه ارادې پکې شاملې دي تاسو یوه لیکنه کړې وه څو شپې له مخه او تاسو ویلي وو چې باید پاکستان افغانستان ونه بایلي یعنی په داسې حالاتو کې چې کوم اشرف غنی تر ډېره حده تر فشار لاندې دی او له پاکستان سره ځینې داسې اقدامات کړي دي چې هغه پاکستان ځینې اندېښنې لري کړې دي له تاسو پوښتنه ده د بهرال په دې باندې خبرې سوې وي چې ستاسو په خیال باندې مهم خنډ څه دی اوس دا وخت چې هر څه اندېښنه ختمه شوې هم دي
ګوره هغه د ډاکټر اشرف غنی صاحب بیان د کندهار وال کو ګوره هغه نورسته هم شاید پروندې کنندې بیان ورکړی دی چې شاید پاکستان داسې کار نه کوي څنګه چې دنه توقع وه یا پوره ګامونه نه اخلي نو کوم شکونه چې پخوانی وو یا څه په یو بل باندې تور لګېدل نو ګمان کوم معاملات هغه طرف ته راځي نو ځکه ما وی چې دا خبر همدغسې مخکې نوره هم لاړه د دې خبرو د دې اعتراضاتو مخنیوی ونشه او یو بل هیواد چې کوم یو بل ته ډاډ ګیرنه ورکړی وه او یو بل سره کولونه کړي وو چې ګامونه به مثبت زر زر اخلو چې د طالبانو او د افغان حکومت دا کشاله ختمه شي چې د پاکستان د افغانستان تعلقات نور مخکې روان شي او په دې ملک په دې منطقه کې امن راشي نو په هغه سلسله کې لکه چې داسې ګامونه وانه خستل شول زه دا شک لرم نو ځکه ما ویلي وو چې که دا ګامونه وانه خستل شول یا دا د یو بل اعتماد بحال نه کړی شو او همدغسې بد اعتمادي منځته را روانه وه چې د کوم اظهار ډاکټر اشرف غنی صاحب کړی وو نو دا د دواړو هیوادونو لپاره د تباهۍ باعث دی د نقصان باعث دی د دواړو نقصان دی پکې ګټه یې بالکل نشته نو ځکه ما ویلي وو چې پاکستان ته پکار دی چې په دې راتلونکو څو هفتو کې میاشتې مې هم نه لیکلې وې هفتو کې څه داسې ګامونه واخلي چې ډاکټر اشرف غنی صاحب تسلي وشي او هغه قواوې هغه خلک چې د پاکستان او د افغانستان د شه تعلقاتو مخالف تی خرندونه په پیدا کوي چې دا غوي لاره ونیول شي.
سمه دا یز وزیر صاحب مننه ډیر تاسو سره زم. سمیر سبزی صاحب تاسو ډیر زیات جوړ نظر لري د طالبانو پر خپل داخلي حالو ځلو باندې هم خبری اتری بہرحال پچین کې هم اوسوی په قطر کې هم په یو شکل کې سوی په دوبی کې هم په یو غیر رسمي توګه سوی په ناروی کې هم سوی په فرانس کې هم سوی په مختلفو ځایونو کې دغه ناسې جوړی غیر رسمي دي په طالبانو کې. آیا دا چې خبره ځای پر ځای ولاړه ده د دوی خپل داخلي اختلاف خو چرته ستنه؟
زه فکر کوم طالبان اوس هم یو ډیر یو متحد قوت ده. البته یو شمیر مشکلات به وي، یعنی ځینې طالبان چې هغه په دې وروستیو کې د مختلفو لارو نه ډیر مالداره شوي دي یا پیسې پیدا کړي دي د تحریک د لارې نه، هغوی ممکن یو داسې ډیر خوشبینه نه وي چې د خبرو طرف ته ولاړ شي، خو یو شمیر بیا داسې دي چې هغوی بیخي خبرې نه غواړي. نو زما په خیال په دې شک نشته چې طالبان دا وخت دوه ډوله خبرې په مخ بیایي، یو د قطر له لارې خبرې بیایي، هم خبرې کوي او بیا افغان حکومت سره په یو میز کېني خو په عین حال کې وایي چې مونږ خبرې نه کوو. بل طرف ته داسې ښکاري چې یو بل چینل هم دوی لري، لکه څنګه چې پاکستان د خارجه چارو مرستیال عزیز صاحب ورته اشاره وکړه چې هغوی چین ته تللي وي. نو دوی یعنی خبرې کول د طالبان لپاره هم ډیر اسانه کار نه ده، ځکه چې طالبان د دې نه دي کې کدوې یو ناڅاپي خبرو ته کینی او افغان دولت سره خبرې پیل کوي، نو بیا دوی څنګه کولای شي چې هغه جنگیالي د طالبانو زیاتره قوت دی، هغه عام جنگیالي دي چې افغانستان کې وسیږي او هغه ته پاتې کیږي او هغه جګړه کوي، هغوی به څنګه بده کانی کی؟ ځکه چې هغوی یو مذهبي قوت او دوی دا فکر کوي چې دوی جهاد کوي، دوی د قدرت لپاره نه جنگيږي. په ځواب خیال طالبان د دین هم یديږي په داسې اساس وخت کې چې عايش په دغه سیمو کې یا داعش په دغه سیمو کې سره پورته کړی دی، دوی د دین داری کې یو ناڅاپي ډول دوی دا خبرې فعل کوي. نو د دې یو شمیر کسان یا یو شمیر کمانډانان چې هغه طالبانو په حاشیه کې دي یا پوتندو کې دا وخت ممکن وي دا تحریک ترې نه هایجیک کی یا ترې نه وتښتي، خو به هرحال بنیادی خبره دا ده چې اوسه پوری د دې داو باوجود خبرې نه دي پیل شوي او تر هغه ځایه پورې چې پاکستان غوښتنه کوي چې طالبان مذاکراتو ته کینوي، زما په خیال د افغان دولت مذاکراتو ته کې نوول نو مطلب دا ده چې پاکستان د فشار واچوي خبرو ته کې نوول، خو زما په خیال د پګواش یو غیر رسمي اداره ده، هغوی هم وکولی شو چې افغان طالبان او افغان دولت یو بل سره خبرو ته کینوي. یعنی پاکستان مسؤلیت زما په خیال د دې نه لوړ ده چې دوی یو بل سره خبرو ته کینوي، او په دې کې حقیقت شته ده چې
تاسو ډېر بنیادی نقطه یعنی ډېر بنیادی نقطه سمې سبزی صاحب راپور تک او ډېر منطق لري، هغه تر دې حد چې یعنی که تاسو اجازه وي چې زه هم دغه ایاز وزیر صاحب تک شوش هم دغه پښتنه ایاز وزیر صاحب د سمې سبزی صاحب خبره ډېر بنیادی په دې اخیره کې وکاغه وایي چې افغان حکومت معنا خبرو اترو ته د کښنولو نه د ځکه چې ان جی اوز نوري غیر حکومتي ادارې دي یا ټینګ ټینګونه دي دوی کښنولې دي، بلکې دا غو اشاره دی طرف ته ده چې تاسو طالبان داسې مجبور کړئ چې خپل خاورې په یو شکل کې وباسي او په داسې شکل کې مجبور کړئ چې دوی ګسره خبرو یعنی یو حل یو نتیجې ته ورسي او تاسو اقدامات وکړي. تاسو په خیال باندې دغه خبره د پاکستان لپاره څومره ممکنه ده؟
ګورې څو پورې چې دا هیواد نه سلو خبره ده، هغه ډیره جوړه ډیره مشکله خبره، ځکه چې دا د دوه ورځې تعلق نه دی، د طالبانو سره د پاکستان ته ډیر وخت نه تعلق دی، د یو حکومت منلای او داغه نه بعد سعودي او یو ای دا درې حکومتونه چې دوی حکومت په رسمي توګه منلای او پاکستان ورسره ډیر نږدې پاتې شوی دی. نو دا ټول دا لس پنځه لس کاله یا شل دیرش کاله چې څومره انویسټمنټ دا په دوه ورځې نشي څوک ورکولی، نو دا توقع کول چې پاکستان د دوی ملک ته په بند کې ودی باسي دا ځکه غلطه خبره ده چې دارنګ په افغانستان کې هم خلک شته چې هغه پاکستان وایي چې زموږ د خاورې خلاف استعمالېږي، افغانستان نه یا نه استای شي یا نه اوباسي. نو دا یو رنګ واچوه د یو بل هیواد اس ایس ټی چې هغه کار کوي خدا دا به خپل ځای پریږدو. زه وایم چې د دواړو د طالبانو او د افغان حکومت تر اوسه پورې خبرې اترې شوې نه دي. که په غواش میټینګ ارینج کړی وو یا بل ارینج کړی وو، هغه د تین تینک یا د این جی او میټینګ وو، ډایریکټ افغان او د طالبان په سینئر لیول باندې اگریمنٹ تر اوسه پورې نه دی شوی چې هغه به کښېني، هغه به خبرې کوي. ایون دا د ارومچی وال چې دی چې کوم سرتا جزیز صاحب وو، هغه هم طالبانو رد کړ. هغه وو چې زموږ نمائنده یا چې ملا عمر وټاکي یا چې د قطر دفتر دوی خلاص کړی دی، هغه نیګوسیشن وکړي نو الله مانو. نو ما په خیال باندې طالبان او افغان حکومت تر اوسه پورې دې ته شاهد چې یا تیار نه دي طالبان چې په رسمي توګه اومني او د دوی سره خبرو اترو ته په سینیئر لیول کښېني. کله دا وشي نو موږ به بیا وو چې واقعي دا
طالبانو باندې لاری ګودری بند کی او دوی له هغه ځای څخه کچرته وی په کوم ځایونو کې وی او په کوم ځای کې شک دی هغه وباسي، ځکه چې دا رنګ بیا ممکن افغانستان تم نه ده چې کچرته د پاکستان مخالفه خلک وی. نو ستاسو په خیال باندې هم دومره ګرانه خبر ده؟
زما په خیال افغان حکومت د پاره هغه کسان مثلا فضل الله او نور کسان افغانستان کې واقعا شته دي، خو د افغانستان حکومت یو کمزوري حکومت دی، دومره وس او چار نه لري چې هغه غرونو ته وخیږي، د غرونو نه پاکستانی طالبان افغانستان ته وشړي. او زما په خیال پاکستان د پاره دا مسله چې په طالبانو باندې فشار راوړل یا یو خو کاړي کې وسره ساتل یا بیره خبرې وي، خو زما په خیال د افغانستان ټول قواوی، هوایی قواوی، زمینی قواوی، هر څومره کراغون شي، دوی پاکستانی طالبان افغانستان نه ځکه نشي وشتای چې هغه په غرونو کې دی او طالبان هلته یو قوت ته یو سره نږدې اوسیږي. خو په پاکستان کې زما په خیال یو عادي پولیس په کوټه او کراچی او پیښور کې تللی شي چې طالبان په باندې فشار واچي یا یو نیسي، یا ډېر هم نیولې دي، او څومره چې نیولې دي هغه هم حتی ویل کېږي چې عام او ساده لباس کو بغیر د اسلحې کسانو یا د انټلیجنس کسانو نیولي دي او بندیان کړي دي، یو شمېر یې اوس په زندانونو کې دي. نو زما په خیال تر هغه ځایه پورې چې خبره ده د توان خبره ده، پاکستان توان لري خو افغانستان زه فکر کوم دومره توان نه لري چې دوی دې په قوت سره دوی وباسي. البته بنیادي خبره دا ده چې پاکستان ولې په طالبانو باندې فشار نه اچوي. ممکن پاکستان په دې هم باور لري چې شاید د افغانستان طرف دا یو شعار لري، دا یو خبره کوي چې موږ امن مذاکرات کوو، امن مذاکرات کوو، خو دننه هغوی سره هم یو باقاعده پلان، یو پیکیج نشته. دا چې طالب کار څه یو نظام و چپه شولو اوس یو قوت ته، او که سولې طرف ته رانه وشتل شي د ډېر عمر دپاره د افغان حکومت پر خلاف د جنګېدو توان لري، نو دوی ته باید څه ورکول شي. زما په خیال نه طالبان په دې قانع دي چې افغان حکومت واقعا دوی دپاره څه پلان لري، او نه هم پاکستان په دې قانع ده چې که افغان طالبان په حکومت کې داخلیږي نو ممکن پاکستان حکومت یو څه دې نه خوشحاله شي چې زه دوی یو څه پلویان په افغان حکومت کې د سولې په نوم داخلیږي. خو په دې اړه باندې هم دواړه طرف داسې لب دي چې کنوینس یا قانع دي چې واقعا افغان حکومت هم یو سیریز او سنجیده پلان لري چې طالبان د سولې طرف ته راولي.
سمیر سبزی صاحب، بیا زما ایاز وزیر صاحب ته کوي لنډ غونډې جواب راکړي. ایاز وزیر صاحب، یو نقطه راپورته کړه، هغه دا وایي چې کم طالبان چې په اورمچی یا په چین کې خبرې اترې کوي او چې کوم سرتا جزیز اشاره ورته وکړه، او بل په قطر کې دی، تاسو مخکې هم د دې ذکر وکړئ چې د قطر والا دی، دې دوه کې یو اختلاف ښکاري. د پاکستان زیات اثر او نفوذ د قطر پر طالبانو په افغان کې افغانستان کې جنگیدل پراغو ډیر دی کنه؟ د کوټر په دې ساحو کې کوټه شورا یا دا د چې کوم بیا لیډرشپ یا مشرانان دی پراغو دی کنه؟ پر دواړو دی.
از ما په خیال د قطر طالبان کې داسې پرته له توه باغانه چې هغه هم د ملا محمد عمر سکرتر پاتې شوی و، نور داسې په نظامی لحاظ داسې قوي شخصیت نشته دی چې هغه د طالبانو د مرکزی شورا عمده غړي پاتې شوی وي. حکم کسان چې سرتا جزیز صاحب نومونه اخیستي دي، هغه واقعا د طالبانو د تحریک عمده کسان دي او مهم کسان دي، او که دوی په مخکې ځي نو واقعا
دوی کوملی شي چې خپل خبره په افغان جنگیالینو باندې په افغانستان کې ومني. زما په خیال ډېر اختلافات نشته دا او د کوټې شورا په مکمل کنټرول کې دی. د قطر طالبان هم البته د موقعیت په لحاظ باندې چې هغوی د افغان پاکستان نه د باندې دي، هغوی ممکن د طالبان او د پاکستان تر اثر رسوخ دومره زیات لاندې نه وي، خو هغه کسان چې په پاکستان کې دي هغوی که طالبانو که د پاکستان تر اثر رسوخ لاندې نه وي خو بیا هم دا ډېر یاره ورسره وي چې پاکستان که وغواړي دوی ته نقصان رسولی شي. خو بهر حال بیا زه وایم چې طالبان اوسه پورې یو غټ کریډیټ یا یو غټ منفی مثبت پوینت چې د طالبانو د هغه د دوی اتحاد ده تر اوسه پورې د ټولو مشکلاتو باوجود دوی کې یو درال یا دوی کې یو درز نه راغلی.
سمه ده، مننه ډېره. سمیر سبزي صاحب، آیا وزیر صاحب یو بل خبره چې پاکستان دا اکثره دا وایي چې یا د پاکستان که په رسمن نه وایي خو چې کوم شاوخوا د دې لیکوالان دي چې کوم خبریالان دوی ته نږدې دي یا کوم کوهان دوی ته نږدې دي یا په مختلفو لارو وایي چې په افغانستان کې یو اسلام آباد دوست حکومت ضروري دی، هغه د طالبانو په شکل کې کیدای شي. اوس حال دا چې خپل اشرف غنی د پاکستان پر ضد سخت بیانونه نه ورکوي، د حامد کرزي په مقابله کې وکتل سي. جنرال مشرف انده وویل چې اشرف غنی ښه سړی دی، د افغانستان دوست کېدلای سي، پاکستان په کار دی کومک سره وکي. نو چې یو تیار منتخب حکومت اسلام آباد دوست کېدلای سي، نو ستاسو په خیال باندې دا د پاکستان لپاره یو طلایي چانس نه دی چې پر نورو باندې پر ځای د دې پر جنگیالو یا پر دې اثر نفوذ وساتي افغان حکومت د ځان ملګری کې؟
بالکل، زه د دې خبرې سره اتفاق کوم چې اشرف غنی صاحب د پاکستان چې کوم هغه پوینټونه چې پاکستان افغانستان کې کنسرن لرلو یا وي چې دا کمزوري وای، لکه زه به په ډاګه ووایم چې په افغانستان کې د هندوستان اثر رسوخ دومره زیات شوی و چې د غربي سرحداتو نه پاکستان ته تکلیف رسېدل شروع شوي وو. په بلوچستان کې مشکلات شروع شوي وو، په قبایلي سیمه کې مشکلات شروع شوي وو. نو پاکستان دا غوښتل چې د افغانستان خاوره د هندوستان د پاکستان په خلاف نه استعمالوي یا د هندوستان هلته دومره زورور نه شي په یوه لحاظ په بل لحاظ چې پاکستان ته خطره جوړیږي. نو هغه اشرف غنی صاحب په ډېره صحیح طریقه ګامونه واخیستل چې د هندوستان سره خپل د اصلي هغه ډیل چې کوم کارځای صاحب آلریډي کړی وو هغه کینسل کړ او بیا خپل دفاع ځوانان راواستول د پاکستان په ملټري اکیډمي کابل کې ټریننګ شروع کړ. اشرف غنی صاحب هم په خپل عدالته ټول پروتوکول په شا وطن واچو او لاړه د پاکستان جی ایچ کیو چې د فوج هډکوارټر دی هغه دوره وکړه. نو دا ګامونه وو چې د پاکستان خدشات زه وایم چې تر ډېره حده پورې لرې کړل. نو اوس څه کول په کار دي؟ اوس دا کول زه وایم چې په کار دي چې طالبان په څه طریقه قانع شي، کنوینس شي چې د اشرف غنی صاحب سره کښېني د هغه حکومت سره دواړه د یو بل چې څه ډیمانډ دي څه طریقه جوړه راوستی شي راولي. دا د پاکستان په حق کې دی، خو طالبان ظاهره خبره په دې شی به سر سره خلاص کو چې طالبان چې په خوا په حکومت کې وو چې پاکستان مرګره وو یا اوس چې دینو د پاکستان دومره په لاس لاندې نه دي څومره چې د خلکو خیال دی. ما د ډېر نږدې نه لیدلی دي، ما مولا عمر صاحب هم لیدلی دی، خبرې هم ورسره کړي دي. دوی خبره اوري، د پاکستان خبره ته ډېر غوږ نیسي، په دې کې شک نشته، خو پاکستان په زور خبره په نشي منلای. نو دا اسټ یا دا طالب چې دای په کار ده چې پاکستان استعمال کی چې خبرو اترو لاراوي، نه کې دا چې هغه ته وای چې سبا د ملک وزا چې د پاکستان هم دشمن شي اول ته پاکستان په غوسم جګړه کوي. نو دواړو حکومتونو ته په کار دي په کابل کې چې په هغه طالبانو چې د پاکستان خلاف کار کوي په هغه باندې دومره کانه یا دومره کنوینس کی چې پاکستان سره جوړه وکړي او دلته پاکستان په طالبانو دومره اثر واچوي چې هغه د اشرف غنی صاحب د حکومت سره کښېني خبر اترو تا پاغل ار باندې دا معاملہ حل کی نظم چې دات دواړو په ګټه کې دا نہ کې دا چې افغانستان هم ټوپک را واخلی ار سره مړوي او پاکستان هم ټوپک را واخلی ار طالب مړوي چې وزې بس دا حل دی دا حل نه دی حل د خبر د اترو په لار دی
سمه ازوځي سه بنان سبي سبزي سه یو بل خبر چې ډیر کېږي په پاکستان میډیا کې هغه دا چې د پاکستان ځینې طالبان د مولانا فضل الله په شکل کې افغانستان ته تللی دي او هلته دي او له هغه ځای څخه حمله کوي خو بیا له دې غاړې ځخه د افغانستان بیا دا تور دی چې دلته ډیر خلک دي دغه چې کوم بیلنسنګ کیسه ده یعنی متوازنه کیسه چې پاکستان یعنی په کوم اندازه چې له پاکستانه ځ افغانستان ګیله لري هم په دومره اندازه آیا رښتیا هم افغانستان ځخه طالبان راځي یعنی دا یو بل سره بیلنس کېدای شي دا توازن د تورونو کنه د یو وندر درنه ده د بل غلش سپکه ده
یعنی پاکستان د 2001 وروسته چې نوې حکومت جوړ شوې ده افغان حکومت شکایت لرلو او پاکستان هم ازبا په خیال سنجیده شکایت لرلو او غوی د فضل الله او د پاکستاني طالبانو خبره د 2001 وروسته را مخته شوې ده د دې نولاندې د پاکستان ډیر یو سنجیده شکایت هغه د بلوچ ازادي غوښتونکو یا هغه موجودګي په افغانستان کې چې تر 2001 اتو کلونو پورې د بلوچستان کې جنگیدونکو د پاکستان د دولت پر خلاف جنگیدونکو واقعا هغه هم په کابل کې موجود وو دا یو داسې مسله وه چې پاکستان ور باندې ناخوښه وو او د افغانستان د حکومت په هغه وخت کې غوښتنې کولې چې دا کسان روباسي خو دغه وروسته بل شکایت چې پیدا
شو اوس به دا
هغه اوس نشته د خوسم پاکستان فکر کوي چې یو شمیر افغانی کړی او بل خصوص دوی فکر کوي چې د شمالي اتحاد یو شمیر کړی یا د افغانستان د استخباراتو یو شمیر کړی ممکن حکومت نه خو یو شمیر عناصر چې هلته نفوذ لري هغوی د هندوستان په مرسته باندې اوس هم په کندهار او ځینو سیمو کې یا د نیمروز په ځینو سیمو کې بلوچستان ساتي سره دي چې مشران خو افغانستان وتلي دي یعنی پاکستان دا فکر کوي چې دوی په دې خپل باندې باور لري چې افغانستان مونږ ته نقصان رسوي بل تر څو پاکستاني طالبان هلته دي ترڅو چې ما مخکې ویل پاکستاني طالبانو خبره چې وین واغ افغان حکومت کوو غواړي هم نشي کولای البته بلوچستان چې کوم دي یا د هندستان نفوس چې کوم ده هغه افغان حکومت په واسه کې لري او زما په شان ډاکټر اشرف غنی صاحب د دواړو خبرو باندې پاکستان سره اتفاق کړی دی چې کوم د موږ په واسه کې وي هغه موږ کولی شو د هندستان نفوذ رقم کړو دی غوي سروګزاري رقم کړل او ال کیږي چې په بلوچستان باندې هم چې په ځینې سیمو کې د افغانستان وسیږي هغه باندې فشار اچولای دی او بل طرف ته پاکستان باندې یوازینی ارزو د افغان حکومت دا چې دوی د طالبانو باندې فشار واچي او متاسفانه تر اوسه پورې داسې نه بریکي چې دغه فشار به عملی شي
سم مننه سمې سوزې سبا یا وزیر سی په پښتنه بلدا ده چې یعنی تاسو خپل لیکم کړی دی او کتل مهم دی کله افغانستان داخلي سیاست ته وکتل سی پر هغه باندې د حامد کرزی اعتراضونه دی په خوانی ولسمشر چې ډیر توانه ژغ دی په افغانستان کې د اپوزیشن په چکر کې کدی نه خو بهر له اپوزیشن یو غټ ژغ کې دلای سی ولس د پاکستان په ضد باندې په لوی اکثریت چې دی هغه نه آرام دی پاکستان ضد جذبات لري نو اشرف غنی آیا نور ته څومره وخت پورې توان لرلای سي چې دغه پاکستان دوسته یا د پاکستان د اندیشنو ته جواب ویلو پالیسی نور وساتي
زما خیال دی چې دا تر ډیره پورې ډاکټر شوهنی صاحب هم دا خبره و نزغمي ځکه چې واقعي دا ډیره ګران ډیر ګران کار دی چې د حکومت کې زنان هم د خلک تي چې هغه د امن د دې ګامونو سره شاید موافق نه دي خو غلی ناشتي حامد کارزی صاحب یا د هغه مرګري هم شاید اوس ورو ورو شغره پورته کوي چې دا کارونه شنه دي روان نو دا ګران کار دی به شک انتهایی مشکل ګران کار دی او ځکه دلته خلک وی چې کله اشرف غنی صاحب راغلی او پاکستان ته دا هغه وخت نه دا خبره شروع وه چې شاید د افغان حکومت په ذهن کې د مارچ یا د مئی میاشت وا چې پاکستان و دغه ګامونه واخلي چې دا غد لاندې یا خو طالبان راشي کښینی دا غوی سره خبرو اترو تا او کدا نوی نو بیا به د افغانستان د ننه سپرینګ افنسیو په نوم چې مشهور ده دوی جنگ دی په هغه به شاید لږ روستو کې تیزی بنره والی نو پدے دواڑو کے دو دوی خیال ہو چھے دے مارش ہے دے مئی پوری شاید سا اثر راووزی سا خبر آرشکارا سی
چھوکی
سکی جی خوب دواڑا کے سا ونشول نو دو دوی مشکلات زیادی جی کمی جی نو نو پدے نزیاد گمان نکوم زمان خپل اندازہ دا حالا دے ہو کسی دا غلط ثابت شم چھے شاید پا میاش دوی نزیاد با یا زیاد نزیاد میاش پا اشرف غنی صاحب انتظارو کی با دی نزیاد گران کرده ایزا که جتی ملک دننا مخالفت انتهایی زیاده هر افغان نن سبا مرا ورده ایزنه
سام ډیر مننه ایاز وزیر صاحب ستاسو او سمیر سبزی صاحب ستاسو د دواړو قدرمنو مېلمنو ډیر مننه چې د مشال ترانه لاندې بحث کې برخه را سره واخسته تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم د خدای په امان او
مهربانه
خدای په امان او له دې سره عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ د خدای په امان